السلام علیکم وخت په افغانستان کې 2 بجې شوې تاسو د ازادي رادیو لاري 2 ساعته پښتو او دری موسیقي ورده خوست خبرونو راپورونه ورده په دې خبری پروګرام کې ورچې د خې حکومت ولې په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود نن په بدخشان کې د خلکو یوې غونډې ته ویل چې د جګړې د ختمولو لپاره باید مجاهدینو ته چانس ورکړل شي. دوی ویل چې د مجاهدینو په افغان پوځانو سره د مجاهدینو له یوځای کېدو سره به جګړه ختمه شي. د خوست د سرحدونو او قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د سفر په اړه هم درته رپورت لرو چې له خلکو یې غوښتي چې له افغاني طالبان سولې ته راوبولي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه دي په کورنۍ خبرونو کې رحمت الله افغان دی او لومړی به دا خبرونه یې وروسته لغې به بیا بهرني خبرونه واوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د اصلاحاتو او هی حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي په بدخشان کې له خلکو وغوښتل چې د حکومتي مدیریت په چوکاټ کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش هغه هڅه چې غوښتلې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوې. او د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې په یوه انتحاري حمله کې څلور پولیس او د ملي اردو یو سرتېری وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي په بدخشان کې له خلکو وغوښتل چې د حکومتي مدیریت په چوکاټ کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. احمد ضیا مسعود چې نن یې په بدخشان ولایت کې په یوه غونډه کې خلکو ته وینا کوله وویل چې امنیت ته د رسېدو لنډه لاره د خلکو منظمول دي. دغه د مقاومت شوراګانې باید د دې مسؤلیت ولري چې مجاهدین سازماندهي کړي او د حکومت د امنیتي بنسټونو تر چتر لاندې له حکومتي او دولتي تشکیلاتو سره د پولیسو او اردو تر څنګ جنگ پر مخ یوسي. البته دغه جنگ به د حکومت په مدیریت پر مخ وړي څو کومه بله جانبي ستونزه رامنځته نه شي. ښاغلي مسعود زیاته کړه چې په تخار کې هم د دا ډول شوراګانو خبره یاده کړې او په پلان کې ده چې د مقاومت د شوراګانو لمن د افغانستان نورو شمالي ولایتونو ته هم وغځول سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه هڅه چې غوښتل یې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې اوس هم افغان ځواکونه د داعش د ځپلو لپاره د هیواد په مختلفو سیمو کې عملیات کوي. له دې وړاندې افغان ولسمشر د جرمني د منشن امنیتي غونډه کې ویلي وو د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي او دا مهال یې غړي په تیښته کې دي. د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې په یوه انتحاري حمله کې څلور پولیس او د ملي اردو یو سرتېری وژل سوی او نور ټپیان دي. د هلمند امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو د حمله د یو پوځي موټر په وسیله ترسره کړي. د 215 میوان قلی اردو مطبوعاتي مسؤل ډګروال ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکو شمیر 15 تنه و چې یو موټر بم چاودنه وکړه او نورو یې مرکز ته له ننوتلو مخکې وژل سوي دي. طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی. او د ننګرهار د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد په یوه ټرافیکي پیښه کې ټپي شوی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ټرافیکي پیښه نن سهار د کابل جلال آباد په لویه لاره هغه مهال وشو چې ښاغلی مجاهد له کابله ننګرهار ته ستنېده. تر اوسه د دغه ټرافیکي پیښې څرنګوالي خبریالانو ته نه ده په ډاګه شوی خو غالب مجاهد له دو نورو ساتونکو سره دا مهال تر درملنې لاندې ده. غالب مجاهد د ننګرهار د اچین ولسوال پیژندل شوی ولسوال و چې له وسلوالو مخالفانو سره یې ډېرې جګړې کړې. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبه ظاهر څخه واورئ.
د هند د بهرنیو چارو وزارت په هغې وخت کې د امریکا سفیر ایزار کړی او د واشنگټن د هغې پریکړې په اړه یې خپل اعتراض ښودلی چې پر پاکستان یې د اتو F-14 ډوله جنګي جټ الوتکو پلورل منلی دي. امریکا نن ومنل چې دغه الوتکې به له رادار او نورو تجهیزاتو سره پر پاکستان وپلوري. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکاس سواراب وړاندې په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي و چې د پاکستان سیمه ییز سیال یعنی هند د دې کار څخه نهیلی سوی دی. نوموړي ویلي موږ له دې منطق سره موافق نه یو چې د دغه ډول وسلو ورکړه به له پاکستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاعي او امنیتي همکاریو ادارې چې په بهر کې د وسلو د پلورلو دغه ډول چارې تنظیموي ویلي چې کانګرس ته یې د دې پلان سوي کار په اړه چې 699 میلیونه ډالر ارزښت لري ویلي وو. دغه اداره وایي دا کار کولی سي په جنوبي آسیا کې د دوی د یوه ستراتیژیک متحد امنیت ښه کړي. د دې ادارې په خبره له دغو الوتکو سره به هم د پاکستان هوایي ځواک وکولی سي چې د شپې او هم په هر ډول هوا کې عملیات وکړي او هم به د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د پاکستان وړتیا ډېره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګرینی د منځني ختیځ د هیوادو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. دوی تېره ورځ په جرمني کې د مونش نړیوال امنیتي کنفرانس ترڅنګ په یوې خبري غونډې کې دا خبره وکړه. موګرینی وویل:
I'm convinced that all the actors in the region in the mid long term
دوی زه په دې باور یم چې د سیمې غونډ فعال اړخونه وروسته له یوې مودې همکاري څخه ګټه اخیستلی سي او د دغو سیمو د جوړښت له مخې مخالفتونه او بې ځایه سیالۍ ګټه نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ټینګار وکړ چې موږ باید بدل سو او زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ایران دغه بدلون ته چمتو دی. د سوریې او یمن د شخړو پر سر د ایران او سعودي عربستان اړیکې خړپړې شوي دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي چې یو په ځان بسیا روسیه کولی سي اروپا بې ثباته کړي او دا چې د خپل اټومي ځواک د پیاوړتیا په اړه له څرګندونو او دریځ څخه د روسیې هدف دا دی چې په خپلو ګاونډیانو کې ویره خپره کړي او بې باوري رامنځته کړي. ستولتنبرګ نن په مونشن کې امنیتي کنفرانس ته په وینا کې وویل چې ناتو له روسیې سره شخړند یا نوې سړه جګړه نه غواړي بلکې وایي د ناتو ځواب باید مضبوط وي. ختیځو هیوادونو کې د دفاعي چارو له پیاوړتیا څخه د ناتو هدف یوازې دفاع ده او دا چې ناتو نه غواړي جګړو ته لمن ووهي بلکې غواړي د جګړو مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي وویل چې په جولای میاشت کې په وارسا کې د ناتو له سرمشري څخه په دفاعي چارو کې د لا نورو اقداماتو توقع لري. نوموړي د لا نورو دفاعي اقداماتو او له روسیې سره د نورو مذاکراتو غږ وکړ. ستولتنبرګ د روسیې د اټومي ځواک د پیاوړتیا لپاره د نورو سرچینو له کبله اندېښنه وښوده او وویل چې هیڅوک باید په معمولي جګړو کې د اټومي وسلو پر کارونې فکر ونه کړي. او د فرانسې صدر اعظم مانویل والس وایي روسیا باید په سوریه کې پر ملکي وګړو بمباری ودروي تر څو د سولې مذاکرو لپاره لار هواره سي. نوموړي د جرمني په مونشن ښار کې د ناتو په امنیتي کنفرانس کې له خپل روسي سیال دیمیتری میدویدیف سره په یوه ګډه وینا کې وویل چې فرانسه د روسیې او د هغه هیواد د ګټو درناوی کوي خو وایي په سوریه کې سولې ته اړتیا ده او پر دې باید خبرې وسي نو ځکه باید پر ملکیانو بمباری ودرېږي. د مونشن د غونډې ګډونوالو موافقه کړې وه چې د سوریې د شخړو ختمولو لپاره به یوه لار مومي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې روسیه به په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې او نورو هغو ډلو په وړاندې چې په دې موافقه کې شامل نه دي خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. مسکو وایي دغه ډلې د دوی د هوایي کمپاین اصلي اهداف دي خو لویدیځ هیوادونه بیا وایي روسیې تر ډیره د سوریې د حکومت منځلارې مخالفین په نښه کړي دي. ډیری لویدیځوال او د منځني ختیځ مشران اندېښنه لري چې د روسیې د بمباریو دوام کولی سي د سوریې د 5 کلنې جګړې د ختمولو لپاره هڅې ټکنۍ کړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلی شي. پلاندې په پروګرام کې اوریچی د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود وی د جګړې د ختمولو لپاره باید مجاهدینو ته چانس ورکړل شي.
از مجاهدین محترم ما در هر ولایت به وجود بیاد این شوراهای مقاومت مسئولیتی که داشته باشد که مجاهدین از سازماندهی بکنند.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د فضل الله وحیدی د منډلو لپاره جدي هڅې پیل کړې دي. فضل الله وحیدی د هرات او کونړ په خوانی والی و چې په اسلام آباد کې تښتول شوی دی.
اسلام آباد او همچنان وزارت امور خارجه پاکستان و سفارت افغانستان در اسلام آباد اینان داده که قضیه را جدا پیگیری میکنند. در
هماره چې د افغانستان د سرحدونو قومونو قبایل چارو وزیر ګلاب منګل خوسته په سفر کې خلکو غوښتي چې طالبان د سولې پروسې ته وهڅوي.
زمون د کلی ولا سالف سره خبره پوه شئ، مختلف عوامل باندې تللی دی، باید هغه ته خدمات ورکو، خو پردی پردی دی.
حقیقت صدای او تند څنګ دوه اونیس پروګرامونه ده چې د همدې پروګرام له لارې اوریدل شي. تر پایله موږ سره پاتې شئ. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. د ښی حکومت ولې په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود وایي د جګړې د ختمولو لپاره باید مجاهدینو ته چانس ورکړل شي. ښاغلی مسعود نن د بدخشان په مرکز فیض آباد کې یوې غونډې ته وویل چې په حکومتي چوکاټ کې باید د مجاهدینو ډلې تنظیم شي څو د جګړې لپاره د افغان پوځیانو ملا وتړي او جګړه ختمه کړي. حدیث پردیس د ښاغلی مسعود دغه څرګندونې تعقیب کړي. رواني پردیس:
مننه ستانکزی صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویلې د ولسمشر په ښی حکومت ولې کې د ولسمشر ځانګړی استازی په بدخشان کې نن غرمه مهال یوې جوړ شوې غونډې ته وویل چې بلاخره په افغانستان کې باید روانو شخړو ته خلک باید بسیج شي، او د دغه د خلکو بسیجېدو ته وویل چې دا باید د مجاهدینو د شورا له طریقه دا کار وشي، او دغه شوراګانې به د افغان حکومت د امنیتي ارګانونو تر رهبرۍ لاندې جګړه له اردو او پولیس سره پر مخ وړي.
څومره خلک دغه غونډې ته راټول شوي وو او څه ویل نور له دې مخکې هم دغسې څرګندونې ښاغلي مسعود کړې وي؟ مثلا په کومو کومو ولایتونو کې دوی یادونه وکړه چې باید دغسې شوراګانې جوړې شي؟
بلې ستانکزی صاحب، له دې وړاندې ښاغلی مسعود په قندوز کې تېره ورځ دا ډول څرګندونې کړې وي، او دوی اصلي خبره دا وه چې دوی ویلي په یو نوه باید د افغان امنیتي ځواکونو اردو پولیس سره همکاري وشي په روانه جګړه کې، او د دوی ملا ور وتړو. ښه به وي چې په دې برخه کې د هغوی خبرې واورو.
دغه د مقاومت شوراګانې باید د دې مسولیت ولري چې مجاهدین سازماندهي کړي، او د حکومت د امنیتي بنسټونو تر چتر لاندې له حکومتي او دولتي تشکیلاتو سره د پولیسو او اردو تر څنګ جنگ پر مخ یوسي. البته دغه جنگ به د حکومت په مدیریت پر مخ وړي، څو کومه بله جانبي ستونزه رامنځته نه شي.
ستانکزی صاحب، بله خبره دا وه چې ښاغلی مسعود په خپلو خبرو کې څو ځلې دا ډاډ ورکړ چې دغه شوراګانې باید د حکومت تر مدیریت لاندې دوی به خپل فعالیت کوي، او هغه ډول تعبیر چې کېږي چې ګواکې ملیشي جوړونې به وي او نور ځینو مسایلو ته، دوی په دې برخه کې ډاډ ورکړ چې دا به کاملا د حکومتي مدیریت لاندې دوی خپل فعالیتونه کوي، او دغه لړۍ به ټول افغانستان ته پراخوي.
له مجاهدینو مې غوښتنه دا ده چې په هر ولایت کې د مقاومت شوراګانې جوړې، لکه څنګه چې په تخار کې مونږ دا کار وکړ، او هیله لرم چې په بدخشان کې هم ډېر ژر داسې شورا رامنځته شي. په کندوز کې مو هم دا کار وکړ، ټولو مجاهدینو ترې هرکلی وکړ. له هغې وروسته په بغلان، سمنګان، پروان، کاپیسا او تر کابله به مخته ولاړ شو، او په ټول افغانستان کې به دې لړۍ ته انکشاف ورکړو.
بله پردیس، ښاغلی مسعود څه ویل چې دغه پروسه به حتما تعقیبوي که څنګه؟ او دلته په حکومت کې له چارواکو سره متاسې خبرې کړي دي، دوی څه نظر لري په دې اړه باندې؟
بله ښاغلی مسعود تیره ورځ په قندوز کې هم دغه خبره په وار وار وکړه چې دا موضوع ډیره جدي ده، او هغوی یو بل ګواښونه دا وه چې راتلونکی بهار به په افغانستان کې او په خاصه توګه په شمالي ولایتونو کې یو تمام عیاره جنگ وي، او د دغه جنگ لپاره باید ضروري ده چې د شمال خلک او په خاصه توګه پخواني مجاهدین دوی باید اقدام وکړي، او په دې برخه کې بېغوره پاتشنی پات شو. د حکومت خبره بله، له حکومتي منابعو سره مونږ خبرې وکړي، خو هغوی په دې برخه کې تر اوسه پورې له څه ویلو ډډه کوي، وایي چې په دې باره کې نظر نه لري خاص.
د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس کورودان چې په دې اړه مو معلومات راکړل، و مو اوریدل چې د اصلاحاتو او ښی حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازی احمد ضیا مسعود نن بدخشان ته سفر وکړ. هلته ویلي دي چې باید د جګړې د ختمولو لپاره د خلکو شوراګانې رامنځته شي. البته دوی ډیر ټینګار په دې کوي چې باید مجاهدینو ته په روانو عملیاتونو او جګړو کې چانس ورکړل شي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد مبارزه وکړي. دوی ویل چې مجاهدین کولی شي د افغان پوځیانو ملا وروتړي څو په جګړه کې کامیابي ترلاسه کړي، او رواني جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سید فضل الله وحیدی د موندلو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د شنبې په ورځ وویل چې افغان حکومت په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. له بلې خوا د پاکستان پولیسو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې په دې اړه پلټنې پیل کړي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستانی چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې د سید فضل الله وحیدی د تښتول کېدو موضوع به جدي سیړي او نتایج به افغان چارواکو سره شریکوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم د ښاغلي وحیدی په لټه کې دی.
د اسلام آباد پولیسو او هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته ډاډ ورکړی چې په دې اړه به څېړنې کوي او د څېړنو نتایج به په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره شریکوي.
د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ د پاکستان له مرکز اسلام آباد څخه د نامعلومو کسانو له لورې وتښتول شو. سینهوا خبری آژانس د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو له حواله له خولې ویلي چې وحیدی د خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته د برتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی و. له بلې خوا د پاکستان د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې په دې اړه پلټنې پیل کړې دي.
د پیپ سی ون ټو اتلسم کوڅو کې اوسېدو د سورزو د پاره موږ ته د پروتوکول افسر وویل چې ځینې کسان په ګاډي کې راغلل او دی یې د ځان سره یوړو. تر دې دمه پته نه ده لګېدلې چې هغه یې چرته وړې او چا وړې. موږ مقدمه درج کړې او د هغه د لټون کار روان دی او پلټنې هم جاری دي.
پولیسو همدارنګ ویلي چې وحیدی د اسلام آباد په فیس 7 سیمه کې یو هوټل کې اوسېده او د خپل یو 12 کلن لمسی سره نږدې رستورانت ته تللی و چې د ناصرګندو کسانو لخوا وتښتول شو. تر اوسه پورې د چا د نوموړي د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی، خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا دا موضوع د سولې مسلې سره تړي او وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې تل هڅه کړې چې د سولې په خبرو کې خنډ رامنځته کړي. افغان کارپوه سمر سیرت ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع به د افغانستان او پاکستان په اړیکو منفی اغیز وکړي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې کمرنده موضوعات منفی تاثیر لري، ځکه فضل الله وحیدی په داسې یو ساحه کې نو شمالي وزیرستان کې نو د پاکستان په زړه پایتخت کې اوسېږي او اختطاف کېږي. دا ډېره ناشنا خبره ده. همیشه د پاکستان استخباراتي ادارې او یا اړوند نور هغه د سولې دښمنانو په دې کې دغه هڅې کړي چې د سولې خبرې په شا وغورځوي او د سولې منځته رانیسي.
فضل الله وحیدی د حمید کرزی د ولسمشر په دوره کې د کونړ او ورپسې د هرات والی و. د ولسمشر اشرف غنی د واک په لومړنیو کې هم د سمودې لپاره د هرات د سرپرست والی په توګه دنده ترسره کوله او تل د پاکستان پر ضد څرګندونې زد او نقیص وې.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې او بیا ورسره هغې په اول راپور کې اوریدل، د ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود نن په بدخشان کې د خلکو یوې غونډې ته ویل چې د جګړې د ختمولو لپاره باید مجاهدینو ته چانس ورکړل شي او مجاهدین دې د شوراګانو په چوکاټ کې سره د افغان پوځیانو ملا وتړي. د همدې موضوع د تحلیل په اړه باندې همدا شیبه د کابل پوهنتون استاد او حقوقي کارپوه ښاغلی نصر لاس څنګه زه د ټلیفون په ژوندۍ کرخه له مخ سره ده. استاد، ډیره مننه چې وخت مو راکړه. کمیرباني وکړي د ښاغلي مسعود د دغه سفرونو د هدفونو په اړه خپل نظر راکړي چې دغه سفرونه بل اخره په څه معنی دي. آیا په حکومت کې دننه دغه سي تحرکات لیوالتیا زیاته شوې کڅنګه؟ زه فکر کوم چې
اساسي خبر دا چې دا به عادي روزمره کارونو په جریان کې د افغانستان د جمهور رئیس خاص استازي چیرته دي، اما د اظهارات او اقدامات په ارتباط باید ووایم چې اول خو زه فکر کوم چې د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې د مقننه قوه په چوکاټ او د قضایي قوه په چوکاټ کې مجاهدین په بالفعل ډول تیرو 14 کلونو را په دې خوا ونډه درلودلې دولتي چې یو د ایغولو بلګونه خپل جناب ضیا مسعود دی چې یو دوره د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال او اوس هم د جمهور رئیس غنی خاص استازی د حکومت ولې په چارو کې دی. یعنی د ولوال موقف د لودن کې شخصیت پایز کول کیږي. د کوم چې مجاهدین ته په خپل زمان کې لازم وانه ورکول څه ده اوس هم په حکومت کې شریک دي مجاهدین.
بله جناب استاد، دوی چنګار په دی او چې باید په جګړه کې عملا دوی ته ونډه ورکړل شي، او ویل دي چې په کندوز او تخار کې دغه سیاسه تقریبا کامیاب شوی هم د لاغي ورسته چې وسی په بدخشان کې داسې کار وکړي، بیا په بغلان او پروان هم داسې نور ولایتونو ته هم غزيږي. دا پروسه یعنی ډیره غټه پروسه روانه ده. تاسو څه فکر کوئ چې له دوه هڅو نه به
کوم چې دغه پروسه د افغانستان د امنیت شورا په چوکاټ کې د حکومت د عالی مراجعو د تصمیم زیږندوي، او مجاهدین او د مجاهدینو محترم قمندانان دوی د افغانستان مسلحو قواو په درېګونو رکنونو کې تنظیم شي، دا به هیڅ ډول ستونزه وجود ونه لري. زه فکر کوم چې دا به یو ښه خبره هم دي.
بله،
اما که چېرې له دغه تشکیلات نه بهر نور تشکیلات جوړېږي، دا د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې اقدامات.
بله، د دوی ټینګار دا و چې د حکومتي چوکاټ به ورته برابر وي، خو د شوراګانو په نوم یو څه یاد کړي دي، یعنې د دغه نوم رامنځته کېدل او بالاخره دا به حتما تشکیل غواړي، مصارف به غواړي، دا به څنګه کېږي استاد؟
هر ځل چې اساسا شوراګانې په افغانستان کې ځانته یو ځانګړی قانون لري چې د ټولنیزو سازمانونو او لږ شوراګانو قانون ده، دغه له مخې کېدای شي مختلف اقشار د ټولنې وګړي کولای شي د مجاهدینو په جمله کې شوراګانې جوړې کړي، اما دا شوراګانې په هیڅ ډول د قانون له مخې پوځي خصوصیت نه شي درلودلی. یعنی زه فکر کوم چې د مجاهدینو د شوراګانو جوړېدل یا د مجاهدینو په ذریعه د ګوندونو حتی جوړېدل د قانون له نظره کوم ستونزه نه لري.
بله، د کابل پانتون استاد او حقوقي کارپو ښاغلی نصرالله ستانکزی کور ودان اوریدونکو ومرودل چې د اصلاحات او ښې حکومت په برخه کې د افغان ولسمشر د ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د وروستۍ څرګندونو په اړه چې د مجاهدینو د شوراګانو په رامنځته کولو ټینګار کړی دی، ویلي دي چې دا شوراګانې به د افغان پوځیانو ملاتړي او په جګړو کې به برخه اخلي. ښاغلی ستانکزی تحلیل وکړه. اوس به هم ورشو خوسته د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یو نسبتا نامنه ولسوالۍ صبروي کې له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبانو سولې ته راوبولي. د قومونو خلکو وغوښتل هغه طالبان چې افغان نه دي او له بهره د دې هیواد د ورانولو او د افغانانو د زورونې لپاره راغلي، له خپلو سیمو وشړي ترڅو په خپل کلي او قوم کې د هر افغان عزت او ژوند خوندي اوسي. نجیب الله لوخیل له خوسته دا رپورټ را لېږلی.
د افغان حکومت یو شمیر چارواکو د خوست له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بیلابیلو لاملونو د نظام نه خوابدي او پر وسلواله جګړه بوختي، دوی د مشران را پخلا کی، خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبریو او یعقوبۍ پولیسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ته ول پردي وسلوال زموږ د خلکو د زورولو او زموږ د هیواد د ورانولو لپاره راځي، خو هغوی بیا خپل وطن ویجاړۍ ته نه ورکوي.
زموږ د کلي ولس صالح سره خبره پوه شئ، مختلف عواملو باندې تللی دی، باید د خدمات ورکو، خو پردی پردی دی. جهاد دلته را وکړی دی، خپل ملک او خپل وطن کې جهاد نه کوي، له بلې سیمې راځي، خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګری ما دیني عالم بې عزته کوي، زما وطن خرابوي.
یعقوبی او صبری چې د خوست شمال ته پرته ولسوالۍ ده، د خوست په نعم سیمو کې راځي، چې په تېره نږدې یوه نیمه لسیزه کې هلته د بیا رغولې چندانې کارونه نه دي شوي، خو په دې وروستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبریو کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والي حکم خان حبیبي بیا په خپلو خبرو کې کله یوې خوا د صبریو د سیمې د اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامو او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړې، بل لوري ته یې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي خلکو د مرستې غوښتنه وکړه.
په خپل ولسوالۍ سیمه او بانډو کې چاته د دې اجازه مه ورکوئ چې ستاسې ښایسته او ګلالي ماشومان، ورونه او زامن د خپلو غلطو معلوماتو پر بنسټ وغولی، او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅئ، بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړئ ترڅو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختۍ لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوۍ فضا حاکم شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبري له خپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي، څو تر دې وروسته یاد ولسوالۍ ته بیلابیلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلق کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. که چیرې امنیت موجود وي خکرواز به خپله دهکاني په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي، چې دا هغه نښې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځ ته ورتللی شي.
بل خوا د صبرۍ د قوم یو شمېر مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقیو پر زیانونو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینې برابرې کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دې وروستیو کې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت اعتراف کړی چې زرګونه بېوزله ماشومان چې په برېټانیا کې د پناه غوښتنه کړې وه بېرته خپلو هیوادونو ته لیږي یا هم لیږدول شوي دي. په دوی کې کابو 2000 افغانان ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په دې اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې هیڅ هغه کسان به ونه مني چې په زوره راایستل شوي او عمرونه یې هم لا تلسو کتوي. د کډوالو چارو وزارت د مطبوعاتو د برخې له سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره زموږ همکاري مرزي احمدزی په دې اړه مرکه کړي.
افغان حکومت د انتقالی دورې پر مهال لسو هیوادونو سره د کډوالو په برخه کې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې برېټانیا هم یو له هغه منګه ور سره تفاهم لیک لرو. په دغو تفاهم لیکونو کې واضح راغلی هغه افغانان چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه ټیټ وي باید د دوی د ریپورت څخه ډډه وشي. نو کچېرې دغه تفاهم لیزمن غوښتنه له هیوادونو څخه داده چې پر دغه تفاهم لیکونو عمل وکړي او کچېرې هر پریکړه د دغه تفاهم له چوکاټ څخه د باندې کیږي نو دا به موږ ته د منلو وړ نه وي.
میاخیل صاحب محترم، د برېټانیا حکومت رسمي خبر خپور شوی ده او دوی خپل اعتراف کړی ده چې تقریبا 2000 بېوزله ماشومان بیرته افغانستان ته دوی لیږدولي دي. کچېرې دوی راغلي دي افغانستان ته څومره شمیرې ده؟
تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې هغه تفاهم لیک چې موږ یې له برېټانیا سره لرو، په هغه تفاهم لیک کې واضح راغلي هغه افغانان چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه ټیټ وي دوی ته باید دغه تفاهم لیک ته ژمن هیوادونه باید ورته پناه ورکړي. د اجباري استلو په اړه یو هیواد سره هم موږ تر اوسه پورې کومه هوکړه نه ده کړې. د نړیوالو اصولو او قوانینو پر بنسټ باندې یو هیواد هم نشي کولای چې د افغانستان له تفاهم پرته اتباع یې له خپلې خاورې وباسي، هغه که ماشومان وي که مشران وي که ښځې که نارینه وي. یو هیواد هم نشي کولای چې د افغانستان له تفاهم پرته اتباع یې له خپلې خاورې وباسي. تر اوسه پورې د اجباري استلو په اړه هیڅ تفاهم هم نه دی شوی. نو که هره پریکړه کېږي باید د هماغه تفاهم پر بنسټ وشي چې موږ یې مخکې له برېټانیا سره درلوده.
جرمنی، فنلند او ځینې نور اروپایي هیوادونو هم داسې تصمیم لري چې یو شمېر افغان کډوال او ماشومان بیرته افغانستان ته راولیږي. که چیرې دوی راسي، ستاسو پلان دوی ته څه ده په راتلونکي کې؟ دوی به بیرته مغو هیوادو ته ولیږي یا که داسې خاص پروګرام لري دوی ته په افغانستان کې؟
ګوره، د اجباري ایستلو په اړه به هیڅ داسې کومه پریکړه نه کیږي، ځکه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سمو د مخکې د جرمني د کورنیو چارو وزیر سره ناسته درلوده. په هغه ناسته کې د دواړو لورو نظر دا و چې هغه افغانان چې اروپا ته تللي د دوی اسناد باید په جلا جلا ډول د نړیوالو اصولو او کنوانسیونونو پر اساس باندې وڅېړل شي. که چیرې د هغه افغانانو د پناه غوښتنې شرایط نه وي نو په داوطلبانه ډول باید دوی د ستنولو لارې چارې برابرې شي. نو د اجباري ایستلو مسله هیڅ نه ده مطرح. موږ په بار بار غوښتنه کړې له اروپایي هیوادونو څخه، د اروپایي ټولنې له استازي څخه، د جرمني د کورنیو چارو له وزیر څخه چې هغه افغانان چې تللي هڅه باید دا وشي چې په داوطلبانه ډول د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي.
د هغو 2000 افغان ماشومانو د اجباري ایستلو په اړه باندې مو د کډوالو چارو وزارت د مطبوعاتي سلاکار غبرګون اورید چې برېټانیا اعتراف کړی چې دوی ایستلي دي له خپلې خاورې نه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
زله او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو پر خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورونو سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو وروستي لنډ خبرونه وای.
د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي په بدخشان کې له خلکو وغوښتل چې د حکومتي مدیریت په چوکاټ کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه هڅه چې غوښتل یې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په هغه هیواد کې د امریکا سفیر اظهار کړی او د واشنگټن د هغې پریکړې په اړه خپل اعتراض ښودلی چې پر پاکستان د اتو اف 14 ډوله جټ جنګي الوتکو پلورل منلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د روانې میاشتې په 14مه نیټه به په پاکستان کې د اپتیکا غونډه جوړه سي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې په دغه غونډه کې به د اپتا په تړون او د افغان سوداګرو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وسي. ښاغلی الکوزی زیاتوي چې اوسمهال په اپتا تړون کې افغان سوداګرو ته 40% امتیازات په نظر کې نیول سوي، په داسې حال کې چې له دغه تړون څخه د پاکستان سوداګر 80% ګټه اخلي. په پاکستان کې د اپتیکا په غونډه کې د سکتوري وزارت نو له چارواکو سربیره د خصوصي سکتور پلاوی هم ګډون کوي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې ډیر ژر به څلور دوسیې په بیلابیلو د عوایدو، مالیه او ګمرکاتو په برخو کې د فساد له امله او د قانون خلاف کړنو څخه د مخنیوي په هدف څارنوالۍ ته واستوي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې د مالیه وزارت د څیړنې کمیټه چې د عوایدو، مالیه راټولولو او ګمرکاتو په برخه کې د کار د شوالي په هدف فعالیت کوي، د شاوخوا شپاړسو قضیو څیړنه یې کړې چې یو شمیر دوسیې به یې په یادو برخو کې له فساد څخه د مخنیوي لپاره د قانوني چلند په هدف عدلیه او قضایي ارګانونو ته واستوي.
صرف هدف مو دا ده چې قانون خلاف اقدام چې سوی وي مخه یې ونیول سي، که هغه د ګمرکاتو برخه وي، که د عوایدو برخه وي یا په نور ادارو کې. یوازې د عایداتو مسله نه ده، بلکې هغه دوسیې چې د مصرفاتو په برخه کې هم د کشیر د قانون او د پروسیجر خلاف کار سوی وي، هغه ته به قانوني او عدلي ارګانونو ته لیږل کیږي.
ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د دغې پروسې له عملي کولو څخه هدف دا دی چې په مالیه وزارت کې له فساد او غیر قانوني کړنو څخه مخنیوی وسي او د عوایدو سطحه لوړه سي. د جوزجان د کرنې او مالداري ریاست وایي چې د پخوا په پرتله بهرنیو هیوادونو ته د کنجدو د غوړیو صادرات کم سوي دي. د جوزجان د کرنې رئیس عبدالرشید ازادي راډیو ته ویل چې له همدې امله په کورنیو بازارونو کې هم د کنجدو غوړیو بیه رالویدلې ده. بل خوا د جوزجان ولایت هغه بزګر او سوداګر چې د کنجدو د غوړیو د تولید کاروبار کوي وایي چې اوسمهال 3000 ټنه د کنجد غوړي په دغه ولایت کې سته، خو هیڅ هیواد نسي استولی. دوی له دولته غواړي چې دغه افغاني تولید ته په بهرنیو هیوادونو کې بازارموندنه وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني نوی پوله، یو ایروش 4.5 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغاني لس پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني شل پوله او زر پاکستانی کلدار 442 افغاني.
اوس هم راځو دوه اونیزو پروګرامونو ته. لومړی ته حقیقت څه دی اورئ چې زموږ همکار قسیم سولمل د افغانستان د نوې ملي جبهه او سیاسي اپوزیسیون له مشر انورالحق احدي سره پکې خبرې کړي. بیا هم د تاندې څنګه پروګرام په وروستیو کې واورئ.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قسین سولمل سلامونه اومنی د حقیقت صدای په پروگرام کې مداونی د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون او د افغانستان د نوې ملي جبهه مشر انوار الحق هدی میلمه دی
ډیر زیاته مننه کوم حدیث په شوی مشته مود مرکه فرصت راکئ په د روسي کې داسې راپور خپور شو د ځینې امریکایي چارواکو لخوا چې د افغانستان حکومت د سیاسي سقوط سره یا خطر سره مواجه دی تاسو د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون په توګه آیا تاسو هم همدان دښنه لري فکر کوئ چې د افغانستان حکومت د سیاسي مشکلات سره مواجه دی او که څنګه
او مونږ دا خبره د څو میاشتې کېږي چې مونږ دا خبره شته کړې ده چې د حکومت محبوبیت په خلکو کې ډېر کم شوی ده د حکومت څوک چې ورسره پخوا متحد و سر ډاکټر عبدالله سره و سر ډاکټر صاحب غني سره و له دواړو ډلو نه سره خلک ډېر وکي دي او په عیني ډول باندې چې ګوري حکومت په اقتصاد کې ناکام دی حکومت په امنیت کې ناکام دی له ټولو نه مهمه خبره دا چې هغه د دوی په لاس کې ده حکومت په حکومتداري کې ناکام دی هغه توقعات چې دوی حکومت نه کېده څه د شایسته سالاري په ارتباط باندې وسي څه د اصلاحاتو په ارتباط باندې شته وسي کې هغه اوس نه یوازې ده چې څوک هغه توقعات نه لري بلکې نسبت پخوانه هم د دوی په حق لسې ده فکر ډیر خراب شوی دی یعنی هیڅ دغه حکومت باور د خلکو نه راځي چې دا حکومت به وکولی شي یو رښتیا یو ښه کار شته وکړي دا هغه خبره چې دوی کوي چې حکومت ممکن سقوط سره مواجه اوسیږي زه شخصا د دې طرفدار نه یم او نه غواړم چې په قهرامیز ډول حکومت سقوط وکړي ولې حکومت مونږ پخوا هم ورباندې غږ کړی دی چې خپل وجدان ته خپل وجدان غږ ته سره هم غوږ دی د خلکو شکایتو ته سره غوږ دی دا حکومت ناکام دی خپله حکومت ناکامي دی سره ومني او په هغه اساس باندې باید چې د شرافت مندانه استعفا ورکړي یا زمینه نوي انتخابات سره مصاحبه کړي
بلې یعنی فکر کوئ په حکومت کافي هڅې نه کوي او که په پالیسۍ کې دوی څه مشکل لري ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې دی حکومت
ولا هغه دې خبره ده وخت ویلي چې کوم ځای د غاړه د سره کاګه ده کوم ځای بیسه جوړ ده خبره دې کې نه چې پالیسۍ خراب ده او کې دوی هڅې خراب دي ټول شي ورته خراب شوی دی نیت یې چندانې صحیح نه دی نه خپلو ملګرو سره ښه نیت لري نه ملت ته زما په عقیده ظواهر خو داسې ښکاري دلته هم چندانې ښه هغه نه لري نیت نه لري کفایتي کاري هم نه لري پالیسي هم نه لري ټول عوام فریبي باندې سره روان ده هېڅ حق دوی د صحیح پالیسي نه لري یوازې د سولې په باره کې وخت کې پالیسي درلوده سه هم ناکامه شوې ده او ما په عقیده خو بالکل مطلقه ناکامه ده نو په دې اساس باندې یوازې دا نه ده چې دوی هڅې نه کوي که هڅې کړي دي صادقانه نه دي نتیجه یې نه ده ورکړې او ما په عقیده چندان پالیسي هم نه لري خلاص ټول ځای دې دی حکومت ټول تقریبا ټول شیان کاږي دي
ولې فکر نه کوي چې حکومت هم تر ډېره پر وای چې د افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتو سره افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی یعنې تاسو فکر نه کوي چې د مشکلاتو عمده برخه همدې مسلې ته متوجه یعنی سل فیصده کې حکومت تاسو ملامت کړئ
بله خا د بینلی قواو له افغانستان نه زیاتره په 2012 او 2013 کې څه ده وتی دي په تیر کال کې د بینلی قواو تعداد هم دغه د امریکای په حدود 10000 دی او د ناتو ورسره په 14-15000 دی مجموعاً دغه رسید کیږي دا تیر کال کې د مډیر قواو هم لدی چې نه نه دی وتی چې موږ وغوکو او کېدای شي چې امنیتي حالت نه داسې حکومت دی چې حکومت پکې کمرا غلای وسیږي کله چې د بل خوازې نه تعرضات څه زیات شوی وسیږي خو ماته یو پوښتنه ده چې د انتقال خصوصا د نظامی انتقال پر اساس خو ډاکټر صاحب غنی وو د خلکو ته اطمینان ورکاو د حکومت ته اطمینان ورکاو د بین المللي ټولنې ته اطمینان ورکاو چې انتقال پورا ده او افغانان صدا آماده دي صدا مسؤلیتونه صدا ټول په خپل لاس کې صدا واخلي او زه فکر کوم دا باندې دي او زه په دې کې شک نه لرم چې د امنیتي لحاظ موږ په مشکل حالت کې سره یو خو خواله دی او رهبری امتحان دی او رهبری هم دغه څه ده چې په لور مشکل حالت کې تاسو قسم تدابیر نیسي څنګه خپل خلکو ته قناعت ورکړي یو څنګه په محدود امکاناتو باندې توجیهات سره ځان رسوي
نو بلې نو تاسو په داسې حالت کې د انتخاباتو د بیا تر سره کېدو پیشنهاد کوي چې مخکې تر وخت البته وسی
البته از مال پاره مهم جدای ده سه منج قانونی حرکت کو قانون اساسی که فکر کنم سه مرا برایش جدای سه انتخابات لسر اوسی بر دموکراسی که مذاقده که کمبل بدیم سه دوستی از نوای مسی اگر حتما سه ردو کم شد سه منج ردو اگر داده سه داوستنای حالات دانور تحمل نده اما دی ملت شغوره نمهمه ده پر حال منتها منگ دا غسنی حالت منگ داری گوسی پدی خراب دول باندی حکومت سکوتونه کی منگوی سی هودا حکومت ختم سی اما پا منظم دول باندی
فکر نکوی غسنی شرایط طرق اندازی پر جدیدی چه افتا که چیلی سیاسی حالات نورم خراب سی ممکن امنیتی مشکلات لاهم زیاد سی غسنی مشکلات یو پا دو سی تاسو داسې فکر نه کوئ
که چېرته تغییرات په منظم ډول باندې راشي نه بیا نه خرابېږي هماغه شی دی هماغه دلیل دی چې په یو مملکت کې انتخابات کېږي په منظم ډول باندې یو رهبري بل رهبري ته څه ده جای پرېږدي اما په حالاتو کې منفي بدلون څه ده نه راځي نه امنیتي حالت کې راځي نه غیر امنیتي کې خو که دا تغییرات په غیر قانوني ډول باندې څه ده راشي د زور لخوا ځینې راشي طبعا هلته خو حکومت د زور په د فزیکي زور په نتیجه کې سقوط کوي هلته بیا ډېره ګډوډي راځي زه د هغه طرفدار نه یم او هغو کې څه ډېر خلک بې ګناه خلک چې ده متضرر کېږي
یعنی که چېرې احیانا بیا هم د انتخاباتو مسله یاد کړو چې انتخابات وسي فکر نه کوي دا حکومت په ډېرو مشکلاتو باندې رامنځته سوی دی بیا به دونه امکانات موجود دي چې داسې یو حکومت سره جوړ سي چې د ټولو طرفونو اغه غوښتنې او پیشنهادونه په دې په نظر کې ونیول سي
ګوره وخت چې موږ وایو چې انتخابات وسي موږ شفاف انتخابات غواړو شفاف انتخابات کې قانون زمونږ وایي چې هر چا 50% نه زیات رایې ورلې هغه رئیس جمهور دی او حکومت به ستاسو دغه کوي جوړي دا اوسنۍ حکومت قانوني سپرې له شکل اندري ځکه چې دا 50 جمع یو په فرم باندې نه دی راغلی او
که د اقتصادي اړخه دا مسله په نظر کې ونیسو بیا هم افغانستان دونه امکانات لري چې نور انتخابات مخکې تر وخته وکړي ځکه چې اوس حتی د پارلماني انتخاباتو مسله هم ځندنې سوې ده دا مشکلات هم موږ لرو نو آیا دا امکانات تاسو وینئ دا مسله به عملي
خو زما نظر دا دی چې که د پارلماني انتخاباتو سره یو ځای موږ ریاستي انتخابات هم کړو نوي انتخابات نوي کې په خپله بیا ډېر هغه نه راځي نوي هغه نه راځي مصارف نه راځي ځکه عین آمادګي چې د پارلماني لپاره نیسي هغه د ریاستي لپاره سره هم هغه کوي کفایت کوي
حدیث تاسو د تیرو جمهور ریاست انتخاباتي کمپاینونو پر مهال باندې هم سهم درلوده یو خپل د ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي کمپاین کې تاسو موجود وست نو اوس تاسو د اختلاف علت څه دی دا چې تاسو سیاسي پوزیشن جوړ کړئ د دې علت څه دی واقعا
په همدې علت دا دی چې موږ په دغه تیر یو نیم کال کې د دوی د کار نتایج ولیدل نتایج د کار څه دا بالکل زمونږ په تابع نه دي ما مخکې وویل اقتصاد څه دی او کله دا خراب دی امنیت خراب دی حکومتداری خراب دی کوم تعهدات چې کړي هغه نه دي په ځای سوي و په هغه وخت کې موږ په اعتماد وکړو ولا سړی دا خلک دی هغه نه و کاري و نه ختل د حکومت کارونه یې څه نه دي کړي او د دوی دوام د حکومت څه فکر کوم د مملکت په نقص باندې ده نو په اساس باندې موږ خپل موقف مبالغ
او کچېرې تاسو د ملي وحدت په حکومت کې سهم درکړل سوی وي په هغه صورت کې تاسو پیشنهادات ولسمشر ته څه سوا یعنی اساس پروگرام به سوا ده اصلاح
که دغه هغه احتمالي هغه د سختي کنه کدا شي وای تاسو په څور داس وای تاسو په څور کړی وای خو کمن په حکومت کې وای نو کله شي چې مونږه دوی ته داس پیشنهاد کړی چې په دغه ډول په اصلاح خراب اداره ورکی او کله شي چې د ډیرو خراب شو ځین نه سره منا کړی وای د حکومت کې کله نه وای کړی په اصولي ډول ده چې خصوصا په هغه ساحه کې سړی خپل سره کار کوي که په هغه ساحه کې رئیس جمهور د وزیر خبرو ته په دوامدار ډول غوږ نه نیسي دغه په خوښه باندې کارونه کوي په هغه صورت سره د وزیر وجداني وظیفه د استعفا وکړي که په هغه ساحه کې ورته اجازه ورکړي په خپل مثلا وګورته ونیسي او مشوره صدا واوري ولې په نور ساحو کې صدا ورته هغه وګونه نیسي او مشوره صدا وانه وري نو هلته بیا یو لوی مشکل صدا راځي ځکه چې ته مسؤل دي خپل ساحه د کارې ولې عین حال کې غواړي چې ټول مملکت هم صدا په خو هغه باندې لاړ شي نو په صورت سره یو لوی مشکل صدا مینځ ته راځي په غالب احتمال سره چې کچیرته مشکلات په همدغه اندازه وایي لکه صدا وستي نو موږ ورته تشکر چې زما په ساحه د کار کې د عقل وګراته نیسي ولې دې نه نور مملکت په خرابي خواته ځد روان دي متأسفانه زه په دغه حالت په دغه ډول باندې بیا کار نسم کولای کېدای شي او یا هم کېدای شي چې غوښ من خبرو ته په نور صحو کې څه خبر وګنی ولای وي او کینی ولای وي نو ان شاء الله حالت به دومره خراب نه ولکه سی وسته
او د روسي پښتنې په توګه تاسو په امنیتی چارو کې د سولې په خبرو کې په اقتصادي برخه کې د حکومت پالیسي ناکام بللې دي نو ست حکومت د سیاسي اپوزيشن په توګه که په لاندې راتوې چې تاسو څه پروګرامونه څه بدیل لار لري په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو د اقتصادي وضعیت د جوړېدو او د سولې د روانو هڅو په ارتباط باندې که په لاندې راتوې
په اقتصاد کې خود ما موقف دادې چې د اقتصاد د بازار تر زیاته اندازې پورې په دنیا کې کامیاب دی افغانستان کې بو اندازه سمنګه ته توقع لرو او نور په اندازه کامیاب نه دی نو دلته از ما په عقیده یو تصحیح ته ضرورت ده تصحیح بدای په اقتصاد کې باید دی دولت رول قوی تر سی له هغه څه نه سپتی او څو کلو کې و په سولې په ارتباط باندې زما موقف دا دی چې په ځینو اصولو باندې باید موږ ټینګار وکړو پدې کې مثلا د خلکو حاکمیت خلک باید خپل رهبران خپل څه دوټا کی موږ وخت تر وخت باید څه په منظم ډول انتخابات څه ولرو دا یو جمهوریت سیستم دی موروسی څه نه دی حکومت خلکو ته هغه دی جوابګو دی او دا اصول نه موږ نه تیریږو د خلکو د ځینې اساسي مدني حقوقو ازادګان نسل نه تیریږو د خصو په حقوقو باندې څه ټینګار کوو د بشر په حقوقو باندې ټینګار کوو ولی په ځینې نور شیانو کې کېدای شي یو څه انعطاف څه ښکار کړو د مخالفینو سره په وخت کې
مثلا
د اوس موږ دوه معاونان لرو دوه معاونان دي اوسې د رئیس جمهور لپاره که یو معاون وسیږي او که درې څلور معاونان چې وسیږي کنه موږ مثلا څلور دیش ولایت لرو کېدای شي افغانستان اداري سیستم څه ده په دې ډول راځي چې یا زیات دي ولایتونه یا څه ده کم سي په پرې کې ځینې نور شیان مثلا د حکومت مسؤلیتونه د هغه په حساب کې په حساب د شرعي مطالعاتو کې دینی مطالعاتو کې الکتزیات سي دا شیان دي چې قابل د بحث دي او موږ یو څه انعطاف په دې شیانو کې دوالو تقسیم د قدرت کې په موقت وخت کې یعنی چته یو وخت حکومت جوړ سي د درې کلو لپاره او مخالفینو ته په حکومت کې برخه ورکړ سي چې دا موږ دي کې ډېر اخلاق لرو مخالفت نه لرو اولی هغه باید موقت وخت وسی کې او پس دغه موقت وخت نه دي انتخاباتو په د نتایجو پرانا کې باید دا منتخب حکومت د جوړ سي او خپل سره غل دي صلاحیتونه لري سره لاندې کما یعنی موږ ځینې اصول لرو او دا اصول مو سره څوزلی په خګیدلې مونږ نشته مم په دې ارتباط څه کړی دا حتی په خطر کې چې موږ د طالبانو سره غګیدلو د هغه شهر مورته ویلې دي ولی ځینو حالاتو کې بیا څه ده انعطاف کوم څه ده هغه یو حاضر یو ولی هغه ایوازي په خبرو کې څه ده مې سره راتلای شي څه ده موږ د خبرو لپاره کوم پی شرط نه لرو چې طالب دی حتما څه شي و منی او څه دی و نه منی او نه دی غوي کوم په شرط څه ده منو چې حتما دا کار دي چې د حکومت و منی یا طرف مقابل دي څه و منی راځو خبرو ته څه کینو او وګورو چې کدي غوي موقفونه یو څه معقولیت څه پکې و ممکن مې نه هدف پکې و ښکار کو نو پکې په کار ملت ته وایو چې دا شانس ده موږ نه منو او په دغه صورت سره هرڅه چې نتیجه و هغه به څه سره یا کو تعقیب و
د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر شغلی انور الحق هادي ډېر زیات مننه کوم
تشکر درکوم
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو د تازه و د کډیو ځوانانو ترمنز یاری څوک سختوي
کله ته مور پلار وای کنه دا شی چې ګوره میړه لاندې راغله خو هغه ته پاتې ته نه تن لري درور وای ته ته نه تن لري له وار شه دا
ته بناله ته هم وای شي ودی چې میرمن دیلا راته پاتې هي سات چې
ملامت څوک دی او دوی ولی داسې کوي ملګرو کچيري یو ځوان د داسې پان او پلانګ تر منځور شینو باید څوکړي په نننې تاندې څنګه کې به تری خبر شي چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم د
ته چې دا اوس د مور په خوله یې زمي دا تورې کمڅۍ چاته سپینومه. دوستانو دا لنډۍ نو بې څه نه ده ویل شوی. زموږ په ځینو کورنیو کې چې د هلک او د نجلۍ د واده ورځې شپې رانږدې کېږي نو د دواړو غوږونه د ځینو کسانو لخوا هغه د چا خبره په دې ډکېږي چې د واده له لومړۍ شپې دې خپل روب دا بواچوه کنه نو بیا وروسته نه کېږي. د تازه واده کړیو ځوانانو ترمنځ کوم دریمګړي ځانونه ځایوي او څه ورته وایي؟ د پغمان اوسیدونکی جاوید او د کابل پوهنتون محصله لالپوره میرزی وایي
خدای ته مور پلار وای کنه دا شی چې ګوره میړه لاندې راغله خو هغه ته باید هیڅ اهمیت نه لري. اندرور باید درته هیڅ اهمیت نه لري. لیوار چای ده خو سر په چی کې حساب نه کوي که چیرې ورته د وخت ورکه برای تا په وګو پرده کې خدا راستي کړي پای کور کې ورس کشي دا شر تر کوي. یوازې خو خوب کور کې لاس نه هي خال خو شو ده وقت درته مګ باندې تیر شوی دي.
دا سی ورته ول شوی دي چې کوشش وکړي چې خپل خوان په خپل لاس کې هغه ست په خبره باندې عمل وکړي که ته خپل خوان خپل طرفدار کې نو کول شي چې هغه کورنۍ ته ماته ورکړي. ته باندې لکه هم ول شوی دي چې سره میرمن دلاره ته باید هغه سر چټ کې او دغه د کور قوانین په باندې تطبیق کې نو دا هر صدام د انجلۍ کورنۍ هم د اله کورنۍ دوه خواو ته ویل کېږي.
فدا محمد باران د پکتیا د زازه یو دی. دی وایي چې دا خبرې ځینی ملګری هم یو بل ته سره کوي.
د دې پر ځای چې ملګری کوم کس ته چې واده راوړي د ته د مینی او محبت غلاري وروخی چې څنګه خپل کورنۍ ژوند حیسته کولای شي خود دې پر ځای دوی ته وایي چې نه په لومړی شپه دی خپل ناوی پر فشار لاندې راوسته خو عمر بد خوی کنه نو دا بیا پتا زوره ورکیږي مور او پلار کنه ته دومره وروزلی اوس ک د میرمن خپنه کړ په همدغه اول شپې دیونه ډار کړه و دی نه وهله نو تانه مور او پلار خپکیږي په داسې حال کې چې مور او پلار بد خپل اولاد خوشحالي غواړي او همدارنګ بیا ناویته د نور خپل یمزولی ملګری بیا دا خبرې کوي نو د دوی په منس کې یو ډول کینه وغورځيږي کنه مغه دی اول شپې نه
لاڑ کی صدو منی ختم شم کر شو جانا
همزولو دا موضوع می د تاندې څنګ او پر خپل فیسبوک پانه هم له ملګرو سره شریکه کړي. د دوی نظرونه مسعود نیازی او وګما رشیدی لولي.
ساجد لیکي کامیرمن او خاون سره خواغه ووسی نو د هلک کورنۍ هغه ته پیغورونه ورکوي چې انجلۍ پرې زوره وره شوې ده.
حبیب الله دمل لیکلی په ځینو سیمو کې انجونو ته ویل کیږي چې په خاون لمړی غږ وکړه بیا به ټول عمر دې ته خبره منل کیږي. محمد ابراهیم ګران لیکلی چې د هلک کورنۍ هلک ته وایي چې د نکاح په شپه دی د خپل ناوی په مخ کې په یو شی سخت گزار وکړي او هغه دې تر خپل اغیز لاندې راولي.
جمیله لیکي چې تاسو مبالغه کړي هیڅ کله یو مور خپل لور داسې ناسم لارو ته نه تشویقوي. خو زین الله شهید سوی لیکي چې د هلک او انجلۍ کورنۍ خصوصا خزینه ملامت دي چې خپل اولاد ته داسې منفي ذهنیت ورکوي. همدوی دي چې د ناوي او د شا ژوند لستونزو سره مخ کوي.
کمال حسن لیکي چې تر خزی او خاوند پرته هیڅوک هم دی او بل ملتیا نشي کولی. دواړه باید د خو ملګرو په څیر ووسی.
زلابودین زلان او انصار حساس لیکي چې د کورنۍ د مداخلې له کبله ځوانان خپل ګډ ژوند تریخوي. خو عبدالله نظری لیکي چې ډیر انحراف او ناس هم ځوانان ناسم لارو ته تشویقوي.
او احمد لاهب موسوم لیکلی چې کور په خزه هم جوړیږي او هم رنيږي خصوصا د نوې کورنۍ د دې پر ځای چې خپل لور د خسر په کور کې تخریب ته تشویق کړي باید ورته ووایي چې د ټولو زړونو ته په خخوې لار پیدا کړه نه په بد.
دوستانو په نظرونو کې د جامیلې نظر هم دا و چې میندې خپلې لورګانې داسې کیسو ته نه هڅوي. د کابل اوسیدونکي ماریا هم وایي چې مشکل د هلک په کورنۍ کې وي.
دغه مسئله ډېر د هلک په کورنۍ کې وي نسبت دې ته چې د نجلۍ په کور کې وي ځکه هیڅ مور نه غواړي چې د لور ژوند یې خراب شي. ولې هغه د هلک کورنۍ چې ده هغوی داسې یو فکر کوي چې که مثلا دغه نوې ښځه چې دې کور ته راځي شاید دغه زموږ زوی زموږ نه لرې کړي.
خو جاوید بیا د دې مسئلې پړه د نجلۍ پر کورنۍ وراچوي. لیکواله او د میرمن بهیر غړی سایره شریف هم په دې نظر ده چې دا مسائل د خزو لخوا راپورته کیږي.
د هلک کورنۍ ورا وخت چرته ما یعنی زه د ځان لپاره نه وایم ده هلک کورنۍ خپل هغه ته وایي چې د خسر به احترام کوي د خواښ به احترام کوي خپل زوی ته وایي که تا خسر خیل د موږ هم دوست شو موږ سره هم خیک شو کنه ډیر کم که داسې واقع شي ډیر کم اغه مچ ډیر داسې دا جنا مقابل په تنګ شي بیا د نوې پکور کې مداخله کوي
خواندي په ما باندې خپقر نشي. متاسفانه اکثریت د مسائل د خزو له خوانه د مطرح کیږي او پرته دینه چې مثلا د غیغلی او هلک جایګا وګوري د غی موقف وګوري د غوښتنې وګوري شل کله وړاندې مثلا سچ خوخي باندې تر شي یغه خدای خسته یغه خپل خدای بیا خپل خوخي باندې هیس مسله هم نه فقط د تضاد مفکورو او اقتصادي مسائل هغه عمده مسائل دي چې په کورنۍ کې شخړې رامنځته کیږي.
سلام دوستانو، ز شفیق موریدم. تاسو د آزادی رادیو نه تاندې څنګه خبرونه وای؟
ملګرو، لدې تور او سپینه تیریږو چې د انجلۍ کورنۍ ملامته ده که د هلک او کنور عزیزان راځو دې ته چې کله داسې خبرې هلک یا انجلۍ ته وشي نو دوی څه کوي. د دې ځواب هم جالب دی دوستانو. د لوګر اوسیدونکي حاجي محمد اسماعیل وایي چې بیا نو دا جوړه که کله یو بل ته په څو کمین کې ناسته وي نو کله هم دفاع ته چمتو وي.
دا خو معمول خبره ده، د دواړو په ذهن کې عقده یو قسم دفاعي سیستم دغه کېږي چې زه څنګه مقابل لوری لاندې راولم یا کومې خبرې چې ماته شوي دي یا هغه په دوی باندې زه څنګه تطبیق کوم. دواړه لوري، هم د هلک له لوري نه هم د نجلۍ له لوري نه، له دې سره د دواړو ژوند تریخېږي. تعرض یې کوي، توهین یې کوي، مطلب کنایه کې ورته وایي. معمولا کمزوری طرف خو ډېر ځورېږي.
لالپورا میرزای د تازه واده کړې یوې جوړې کیسه کوي چې د مشرانو شخصي غرضونو تر طلاق ورسول.
کله چې دعوتونه کیږي نو د دې کورنۍ ترمنځ بعضې مسایل کې، یعنی ساخیستلو کې یا سور کولو کې لږ سره مشکلات راځي. د دوی د پلانونو ترمنځ داسې کوم مشکل راغی، د هلک کورنۍ غوښته د هلک په طریقه د هغې نه قصد واخلي او د نجلۍ کورنۍ غوښته د نجلۍ په طریقه قصد واخلي. د هغې مور ولی ودای هم مرسولی ولا دوی په دې هڅه کې چې خاري او خپل د کورنۍ ما خبرې تطبیق کړي. ترمنځ یو کینه ولویدل، ژوند یې خراب شو، د دوه ماشومان ته لوده تر دې جدا شي.
ګل پزرا سره کړم دا سون سګل دا پنلو پور سوم د پرتون سګل دا.
همزولو مشران ښایي د دې لپاره داسې مداخله وکړي چې دا کار به د دوی د اولادونو په خیر وي. خبر نه وي چې د خپلو اولادونو پښې پر تبرونو وهي. خو د لغمان اوسیدونکي سپینګیرې محمد رفیق تراخیل وایي چې نه، ځینې مشران د اولادونو د ژوند په تریخوالي کې خپلې ګټې سنجوي.
طبعا خپل اولاد ته وایي چې دښمني کوه، ورسره پام کوه چې د چا خبر وانه وړي، چې تاثیر لاندې د چا رانسي. داسې مور پلار شته چې خپل اولاد ته وایي چې دا سړی دارایي لري، زوی پیسې تېراش کوه، که وروړی ما ته راکوه. نو ته غیرت لرې، ته ایمان لرې، ته وجدان لرې چې د پردۍ ډوډۍ په دې نارامۍ سره خوري؟ خپل ځان نه د غیرت همت پیدا کړه. د اولاد ژوند تریخی، د اولاد د ژوند په تریخوالو کې خپلې ګټې دوی پیدا کوي. داسې خلک شته دي.
خو بشیر دریز چې تازه واده کړی وایي چې نه ما ته خپلو مشرانو داسې ویلی او نه مې له مېرمنې داسې کوم حرکت لیدلی چې پرې شکی شم.
ما خو خپله واده وکړې، دغه ستونزه خو ما ته مخ ته رانغلله. نه راته پلار داسې ویلي او نه هم راته مور داسې ویلي او نه هم داراس زما د کور والانه داسې خبرې ما نه اورېدلې.
همزولو وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته. خلک خو به هر څه هر څه وایي. یو ځوان ته که هغه نجلۍ ده او که هلک، که کله داسې منفي خبرې کېږي دوی باید څه وکړي؟ ځینې لارې چارې ماریا، سایر شریف او لالپورا میرزای راښیي.
شیطانت ډېر وي، خدا دې هماغه شیطانت واوري. ورته وایي چې سمه ده، وایي ځمکه هغه سوزه چې اور پرې بلیږي. کومه درد چې د خپله نجلۍ ګوري بل څوک نه شي کتلی. نو دا د کوشش وکړي چې هغه خپلې کورنۍ زړونه د لاسته راوړي، د هغې کورنۍ قواعد قانون د خپل کړي.
ډېر وخت موږ داسې فکر کوو چې دغه مشکلات به په کلیو کې وي، مګر د موږ په لوستو کسانو کې دغسې مشکلات شته دي. خبرې هر خوانه کېږي، ولې مهمه دغه ده چې دواړه د یو بل نظریو ته غوږ ونیسي، یو بل سره قانع کړي. نه خپله مور خفه کړي، نه خپله خواښي خفه کړي، نه خپل خاوند خفه کړي او نه خپل مېرمن خفه کړي.
که هوښیاره کورنۍ وي دواړه خواته، هغه ځوانان پرېږدي چې خپل ژوند په خپله خوښه د خپل نظریاتو مطابق جوړ کړي، په مخ یوسي. ځوانان هم باید دې ته متوجه وي چې دوی په ډېرو وړو مسایلو باندې مقابل لوري ته، مشرانو ته، د خپلو غوښتنو سم قناعت ورکړي. نه دا چې مثلا دوی هم د احساساتو نه کار واخلي او د دوی غبرګون هم شدید وي.
دوه مشران، زلمی میناناک او محمد رفیق تراخیل، کورنۍ یو او مشرانو ته وایي چې که غواړې اولاد مو نیکمرغه واوسي نو له منفي خبرو ډډه وکړئ او هغوی ښې لارې ته وهڅوئ.
د ما په شخصي نظر تقریبا درې شپېتو کالو سړی هم نه په درې شپېتو کالو عمر کې ما داسې کورنۍ نه ده لیدلې چې دغسې خبرې کړي چې هغو ښه ژوند تېر کړي. مګر دغه کارونه هېڅ بقا نه لري. مشرانو ته دا په کار دی چې خپلې لور ته که چاته ورکوي نو نصیحت ورته وکړي چې لور جانې مونږ خپلوي کړې ده، دشمنی هم نده کرده او هم دقا سی علک هم پلار و موری پوی که چی زویا خوازا کوا آرام وازا کوا خزد خساتا گتا و که وطا و که
یارا ما خپل دا خپل زان چیز تو خیم هیست وقت که ما تا مور و پلار نده ویدی چی خزد تحصیل لانده راول الحمدلله تشبیتو پوری زیادی رسیده لیم تنانا پوری می دیر خوک زونده تربیه دی مور و پلار دیر مهمه ده وزه الحمدلله اتل لرگان لرم او طولی می واده کردی دی ما چی اول روز مرتیلی دی چلی مانا خلاص شلو نور کال تا اخلاق که زون دی خطی ره هم خپل کار دیده او کوایی چی زون می تریخی زبا کوایی لکتای غاپا چی زون دی خراب تیر سی نو خدای پزل دی الحمدلله شکر ده تروس پوری دی وی چگره تندر اغلی چی چایی چی داغ خبر داغ چی بیجه کرده
خوامزولو ده خپاروانی پا پاکی فیدا محمد بیا داست یو چل راز ده کوی چه هغه ده چا خبره نسیخ سوی او نکبهب تحسی ورطا قوک شی
ده دی دی پاره چه ده خپل جواندم خراب نکی مور و پلارم دی اغوز رونم خوشحال و ساتی خپای نکی ده دل تا خپل چلکی کوی که نخ میرمنم خپل خوشحال ساتی دی اغی حک ور پرا کوی اغی تا مینه ور کوی مگر اغا دی شکایت کون کو یا خپل و خپلوان و یا دی مور و پلار مخ کی بیا بل دول رو یا کوی دی چه سرم نخپا کوی که ده دا چلکی و کی نم بای خپل کرانه جوان دیر خیستوی هم دی میرمنی سر بخوشحال جوان دو لری آم بای اغل تا ملگرو تا برید تا ووی چه یار نو ما خو اغا چه بکرل کن چه چه تاسو یا لی تاسو پخوا خمار چه تر سر کردی خود بدل تا خپل خی جوان زان تا برابر کردی وی
تا چه مینا سماو رز کو رزیاد میگی انتظار کواز رو پاس چلتی
دوستانو نننه تاندی سانگی هم دوم روا که نظرون را لگل غواره نو پتا دا شفق n@rfer.org